زنو ریاست نوری هر کلای کوم پایل دیده سات پا خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هېواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایټ یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هېواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هېواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د 1 زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شوو وضعیت ډېر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. دې وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوې دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوی چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نمونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي وو. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سخت دریځ حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی وو، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. د اسرائیل یو چارواکي چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 3 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 1.40 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ضیاء الدین نامه د دفتر مشر روزا اوتن بای وای افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده.
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM بیا وایي افغانستان په اوس وخت کې له درې ګونی کړکېچ سره مخامخ ده.
درې ورځې کېږي چې مسئ مې شوي کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته داخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د بازار د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي.
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیستم ستا او نو ورته سړک جوړ شوی. دا د پخوانی داود خان د وخت پخوانی بازار مخ هېڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د بې وزلۍ افراطیت او د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله چې د ښځو په وړاندې پیل کړي، افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیات انزوا له ګواښ سره مخامخ دی. د انتونی ګوتریش درې میاشتنی راپور چې پرون په افغانستان کې د هغه د ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر د مشر روزا اوتنبایوا لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ وبلل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي، د طالبانو لخوا د سختو او محدودونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او نړیوالې ټولنې سره یې د دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی. راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پایه پورې موده رانغاړي، د سپتمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د انتونیو ګوتریش د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې ډېری افغانان په سختي ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي. هغې وویل،
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي. خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې ښځې او نجونې د مخکینی حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یوناما د دغه راپور د دورې په موده کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د پخوانیو غړو لږ تر لږه د وژنې 15، د غیر قانوني نیولو 1 او د شکنجې او ناوړه چلند 3 پېښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو طالبانو د جولای میاشت کې لږ تر لږه 15 ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولې دي او همدارنګه طالبان د اجباري ودونو په قضیو کې ښکېل وو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي، نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي.
د افغانستان
خلک او نړیواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې د باور وړ، ځواب ویونکی او مشهور وي. داسې حکومت چې د قانون، د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ازادي ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کېدای شي. داسې پروسه چې د ګډون اصل بېرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
And protects the rights of all Afghans.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور ښیي چې د میله لومړۍ نیټې څخه د جولای تر 1 پورې 2650 امنیتي پېښې ثبت شوې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسله والو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي. د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په 2024 مالي کال کې یوازې 2.5% وه او په بېوزلۍ، بېکارۍ، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو په راستنېدو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودیجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړی دی. راپور دا هم وایي چې افغانستان لام په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکې هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشې موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو حکومت چلانې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی دی. طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوای ورته راپورونه رد کړي او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغ بللی دی. د یادونې ده چې په امنیت شورا کې د ډېری هیوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم خبرداری ورکړی چې افغانستان د مهاله درې ګونی کړکېچ سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداری ورکوي چې افغانستان دا مهال د یوې درېګونې کړکېچ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 له جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خپره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلی پارک ویلي چې دغه کړکېچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډېری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړې په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اړمنو سره د مرستې دوانې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي، خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خلک د وتلو په حال کې دي. مخکې هم ډېر تللي دي. ځینې کلي په بشپړ ډول خالي شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډېر لګښت یې وکړ، خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلي دوه کورنۍ تېره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې اوسې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 افغانان یا خو د دننه بې ځایه شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرائیل د پوځ د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده، له دې ښاره د خلکو د وتلو بهیر هم دوام لري. په عین حال کې اروپایي ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز اروپایي کمیسیون پرون چهارشنبه وکړ، خو داسې بریښي چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو پر ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالره کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میش ځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکیل هستوګنو د سخدریز حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بن ګویر او د مالیې وزیر بزلیل سموتریخ دی چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلونو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزندول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه د ده په وینا له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي او تمنه کوي چې هغه به ومنل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانیستلو اعلان کړی. پوځ ویلي دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه تر جمعې د جمعې تر ورځې تر غرمې پورې پرانستې وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیل د پوځ د عملیاتو په درېیمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو د کورونو وسایل راټول کړي وو، هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووځي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370 زره تنو د سیشم تنو به د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي المواس سیمې پر لور کړه شوي وي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووځي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس نږدې 3 زره وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه انکار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. له بلخ ولایت وروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د هم ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د بیلابیلو ولایتونو لویو والیانو سره د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ په یوه غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو پریکړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له تیر ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پورشي ازادي راډیو ته وویل له تیر ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه یې تر ډېره له انټرنیټ سره تړلي دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکې قطع شوي دي نو زموږ کارونه ټکنی شوي. شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستونزو سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي. لکه څنګه چې په شتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې سر لاملونه رامنځته کړي ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکې دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
وای فای موقت شوه.
له تیر ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی، ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داس حال کې د چلو تیر یوې ونې راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو یو طالب به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوي او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټه ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی، زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغلته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي که څه هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه دا شفاهي حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبریالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږو ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکي باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانۍ غیر پلاني دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمې چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
دا پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی، اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه بیخي لږ دي. دوی زیاتوي تر څو چې دا خار معیاري نه شي، اوبه او برېښنا ونه لري، نه پکې سوداګریزې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سړک جوړ شوی دی. د پخوانی داوود خان دی وخت پخوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سړک هم جوړیږي او مټر پلان هم امریکا ته د دکان جوړنګ شي کنه. چندان دکان نه خونه دي، اول وګوره دا خټ دکان دی ولا څوک نه وته راځي. سړک هم جوړ شي، د اوبو سیستم هم ته برابر شي، څوک بلته پنګوین ته ځلخه کی سرمایه‌ګذاري به کوي، شتمن شتمن خلک به راځي، مارکیټونه به جوړیږي، ډور پوری ودانۍ به جوړیږي تر څو سیستم ته برابر شي.
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي، بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکو سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکو زیارت خان وویل
حکومت هم هم فایده ده، عوام هم فایده ده، ټول مخکښ ته فایده ده. د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه ارزو کوو چې موږ مشرکلانو ته ډېر خوشحاله یو، بازارونه او خلک مو بېکاره دي او هغه ټول په کار باندې اخته کېږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل که چیرې د افغانستان د نورو مهمو ښارونو په شان دلته ښاري پلان پلی شي، نو خلکو ته به پکې اسانتیاوې ډېرې شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی جمعه ګل شیرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرور ده، ځکه چې ښار یې ډېر غیر منظم ده. او بل که چېرته ماستر پلان عملي شي، نو د ځمکې به قیمت به سره لوړ کړي او همداشان به سرمایه ګزاران به سرمایه ګزاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویبیدل اړین کار بودی، وایي دا مسله په چټکۍ اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم وویل
کار تقریبا نزدې سوی ده. خلک برا غواړو د ټول بازار مالکین دي، دوکانو دي، مارکیټو دي، یو سره به دا خبره کوو، پلان ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغه حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی، تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګریزو سیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زموږ حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینم. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خود تل تک سړی ورسی، نو د خلکو تعداد ډیر زیات، خلک ډیر غریبان دي، نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی. هغه کومه دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خو دوا ورکی. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړی، ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نو ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي، دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ستاسو برنامې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسې. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی، لکه د یو موتاد دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو پاتې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړه کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلی د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار او جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوم شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چی څه تک اغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي، او بچان آینده کی جامعه ته یو مریض تقدیم نکی نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کی ترڅو دا ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو کوشش چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضای نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کولای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دلته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دو ته د دو پام راوړي او د دو د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه ستاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي، د خلکو لپاره، د دود دستور، دغو مسایلو لپاره.
آیا دا به مهم می چی او څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او کدی ته ډیر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شایده؟
متاسفانه چې دا ځینی فرهنګونه چې موږ ورته ویل چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه کړي او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنها نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد هم راځي جامعه دوته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړ کی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کومې مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې د دوی فاميلي بیک گراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمن څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلی او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب کړي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو تیر شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموی په پای قدم باندې قدم کیدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کمه څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي، که مور پلار د ده بد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تېز زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، امدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه وایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک وایي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
درن دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری
سنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سر کم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو آوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازاده رادیو نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبا
او که چیره میدال رو تا کگلی
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ہر سہارا بسری پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروی او ساد پنگڑو شن شن ساد پنگڑو شن ہر سہارا بسری پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں نمنی ولولیرا پروی سادا بنگڑو چھن چھن پلی چھپی چالون دس روشن دو جامن قربان شتر لالون کبیرا تھنا سن نخرے او مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کبھی رتن نازن نخرے امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن پجے پجے نغمے رات زمینی جگوی پزر کی می زمینی ولولے را پروی پجے پجے نغمے رات زمینی جگوی پزر کی می زمینی ولولے را پروی ساد پنگڑو شن شن ساد پنگڑو شن ہر سہارا بسری پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروی او ساد پنگڑو شن شن گل پشان بڑے رم پشان سنگے وشے رم د گل پشان بڑے رم ہم دے رم مستے رم بل بل بندی چلے رم پزل پوتے سنگے رم لستر گوتے چارے رم سم روانزم شنت وسم گلاب پشان بڑے زم سندے زم زم پاتے زم روانے زم شنت وسم پاتے زم روانے زم ژوندون ته وسېږم هم دا مینه مستې مې تر مزله رسوي سیلاب د فرې مینې مې ژوندون تازه کوي هم دا مینه مستې مې تر مزله رسوي سیلاب د فرې مینې مې ژوندون تازه کوي ساده پنګړو شنګ شنګ sada pangdo shani har sahara pisavi pazdake me tamine konvalera parve o pazdake me tamine konvalera parve o sada pangdo shani